درملنه کوله او اوس په افغانستان کې تبابت څومره وده کړې ده. نور په دغه تفصیلي راپور کې
آیا کله مو فکر کړی چې لږ تر لږه سل کاله وړاندې هغه مهال چې عصري طبي وسایل نه و موجود افغانانو خپله درملنه څنګه کول؟
دلته مالدارو پخوا دغه غوړي ساتله ځکې ورته ویل مره بینو لازک پوری تولی و چه رکم بکلی و
پیز محمد د ارزگان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند سرمرغاب سیمې اوسیدون که دی پتیر څوارلسمه پیړۍ کې دو اویا کاله ژوند کړی. دی وایي په یاد یې دي چې د سیمې خلکو به یې د ناروغۍ پر مهال له ډېرو لومړنیو کورنیو طبي بوټو ګټه اخیسته. سپیرکۍ، بادیان، چمبرخیال، سپیغول، شمکی او یو شمیر نور هغه یونانی درمل و چې خلکو به د بېلابېلو ناروغیو پر مهال ترې ګټه اخیسته. پس محمد ازادي راډیو ته دا هم وویل چې خلکو به د زخم د وینې د درولو لپاره هغه مهال له نسوارو او خاورو استفاده کوله. دی د یو داسې مهال کیسه کوي چې خلکو به په ناروغه یا بېوشه انسان باندې آن د مړه شک کوه او تر خاورو لاندې کول به یې.
ور ډاکتر خو نه و چې تخصیص یې کړی وای چې روسیاس یې دغه خوږه وله نه و سپیرکۍ وه دا شمشوبی وه دغه یې دوا دغه کېدی لکه به چیرې بیا داسې د دې سره صحت پیدا نه کوي او مریض به ډېر شدت پیدا کوي د خر بیا بیا د بیما به پیدا کوي باره بیا جوړونه د پراړه ډاکړه د دی وشکې واچو نو باره به یو سپین ژری پو و دا به زه تاسې ته یو کیسه وکړمه داسې یو سی نظیم اکا ورته ول ډېر خورا غټ سړی و نو باره یو سړی خورا ډېر وخت مریض سوی و برای اوروولی دیشتی دست نیزی مکه او پو سالی دی و شه سالی دی دست میکن اگه برای ارتو ایلی و خلا ورکی خلا نو پا کور که پا خاطر تکانوش لخ دبل دبل و چه دوستا و پینی بی ورکلی و سرسک و دودی ورطا پینان و اگه جوان دو اگه رکم برای چه خلا ورکلی دی یو ساعت و دوی ورطا ویلی دی اگه چه کتی دی اگه وقت سا خطلی دی نیمو سوی دی خلاص دی کاری دایو داگه وقت یو کسا جایلی بچه تو بایم کلا
څوارلسمه پیړۍ نه یوازې ده چې د افغانانو لپاره د جګړو وینې تویونې او کډوالۍ پیړۍ وه، تر څنګ یې خلک له روغتیایي خدماتو هم بې برخې وه. په تېره پیړۍ کې افغانان د روغتیا چې د ژوند اساسي برخه ده زیات له ستونزو سره مخ وه. فیض محمد وایي
دلته مالدارو به پخوا دغه غوړي ساتله ځکې ورته ویل مره بینو لازک پوری تړلی و چې رکم به کړی و بل داسې ډاکتر یو شی نه و چې وظیفه دی کړی سو چې بیا زخم پر جوړېدو رالی یا بې اوبه ونیولې مره بینو دا د برتنګ و یا د ترو کې بل پرې شوی چې دا بیا د ما په زوبې ووسي.
د فیض محمد دا کیسه ښایي د څوارلسمې پیړۍ د لومړنیو کلونو وي، خو د څوارلسمې پیړۍ په نیمایي کې خلک د روغتیا په برخه کې له کومو ستونزو سره مخامخ وه.
بیا خلک داسې پېښه شوې ده چې ژوندي پټ کړي په پیدل نه چې دا دې مړ دي سا خلاصه ده اوس څلوېښت ساعته.
دا بې څلوېښت کلن محمد ولید او د پخواني شوروي اتحاد د هوایي ځواکونو د یوه برید پر مهال ټپي سوی. له هغه وخته بیا تر ننه سمې خبرې نسي کولی، ښایي لامل یې د درملو او ډاکټر نشتوالی و.
پرشتان مشټپیان سولو تایرو بمبار وکړي تقریبا په دغه وطن کې مټر نه و. یو مټر په سمرغاب ناډیا سره درغانده و پرې دا یو مټر پیدا شو چې بیا موږ بیړو پاکستان کوټ ته نه مټر نهسه دا یو خالي په اسمان دغه دپاره خلک به ډېر په مشکل کې و. اوس
افغان میرمنې چې لا هم په لرو پرتو سیمو کې لومړنۍ روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، لږ تر لږه سل کاله وړاندې یې روغتیایي وضعیت څنګه و؟
پر دنیا باندې هېڅ شی نه لرم، دغه هېواد نه د دوه کلو لمسی لرم، دا جبې مرنې لرم.
دا جرابی د پنځه څلوېښت کلنې جان بیبي ده. جان بیبي د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د درفشان سیمې اوسیدونکې ده او په څوارلسمه پیړۍ کې د درملو او ډاکټر د نشتوالي له امله دولس زامن له لاسه ورکړي. که څه هم دا پیړۍ تېره سوې، خو لا هم د جان بیبي سترګې له اوښکو نه دي پاکې سوې.
زموږ دوا نه وه فقط به دلته یو پاشه به م پیدا کړي یا به پښتون ملا به م پیدا کړي په جیب م تعویز ور وکړي یا به م دغه کوله چې یا به م اریرې پښتویولې یا به م پولیس پښتویولې یا به م سالر خبرې پلاستیک غوړ کړي پر ځګر به م کښېښوي غاړه به پاپورې وه. بله دی دوا نه وه چې چا ورکړې وای، دغه یې دوا وه. زما پلن م خپله زما دولس اولاد زما مړه دي دوله ساولا د زما مرج د دوای نه نه چاوی چې دا د ریال چا نه پای مثال خبر سړي د مخې د بار دوا لري نه په پیدل نه د ډاکټران په ډاکټرانو چې د خپل مریض سره وروره کچې د مریض به ډیر و په تل کې مخالرو پتنجی کی مخالر ہوئی پر جب ہم خالر ہوئی بل 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 گزارا نہ ہو بداغا
د جان بیبی تر څنګ دغه ولایت بل اوسیدون کې 15 کلنی ملالی ازادي راډیو ته ویل چې ډیری داسې شزی په خپل سترګو لیدلی چې پر ماشومان باندې د درملو او ډاکټر د نشټوالي لامل مړی سیوی او ماشومان به هم مړ سول. د ازادي راډیو ته دا هم ویل چې اوس د هغه وخت حالات چورته پزړه سي چې شزی او ماشومان بل بد وضعیت سره مخ و تر سترګو وښ کې راځي. روغتیا پالان هم څوارلسمه پیړۍ د افغانانو لپاره د روغتیایي خدماتو په برخه کې یوه توره پیړۍ یادوي او وایي چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ وه. د اروزګان د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی چې شاوخوا 55 کاله عمر لري ازادي راډیو ته د دغه خلکو خبرې تایید کړې. دی چې د تېرې پیړۍ نیمایي ژوند یې تیر کړی د خپلو سترګو لیدلی حال یې ازادي راډیو ته داسې وویلي.
د چا چې به لاس مات سو په شورا کې به ورته تړۍ سره په پوچ کې به ورته تړۍ سره په پوست کې به ورته تړۍ سره د حیواناتو په پوست کې به ورته تړۍ سره پخوا به سکارې ونیوئ سره تاریاک به ورته جوش کړل سره ورته ورکوله به سره سیل ونیوئ ټیبي به ونیوئ سره ترخې اوبه به ورته ورکوله د کنین اوبه به ورته ورکوله سره.
د افغانستان د عامی روغتیا وزارت مسولین هم تاییدوي چې افغانان د 14مې پیړۍ په لومړۍ او نیمایي کې د روغتیایي خدماتو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ وه. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل چې په 2001 میلادي کال کې چې د 14مې پیړۍ وروستي 40 کلونه کېږي د افغانستان 9% خلکو روغتیایي خدمات ته لاسرسی لرلی، خو د دغه هیواد اوس 90% خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري. نوموړي دا هم وویل چې په 2001 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 300 روغتیایي مرکزونه وه، خو اوس په ټول افغانستان کې 3216 روغتیایي مرکزونه دي. خو په خبره یې چې البته دغه شمیر هغه روغتیایي مرکزونه دي چې د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې دي.
په 2001 کال کې 9% د هیواد وګړو روغتیایي خدمات ته لاسرسی درلوده چې اوس په پرتله ډېر تفاوت پکې موجود دی. اوس 90% د خلکو لاسرسی روغتیایي خدماتو ته دی. یوازې د قابلو شمیر په 2001 کال کې 300 تنه وې چې اوس له وزر څخه زیاتې قابلې په هیواد کې موجودې دي. روغتیایي پرسونل هم ډېر زیات شوی دی، خصوصا هغه روغتیایي پرسونل چې د عامې روغتیا وزارت پورې اړوند دي چې هغه د 2000 څخه زیات دي.
د روغتیا وزارت دغه ویان زیاتوي چې تر 3000 زیات نور روغتیایي کارکوونکي هم شتون لري چې هغوی د موسساتو لخوا ګمارل سوي او اوس خلکو ته خدمات وړاندې کوي. د روغتیا په برخه کې د ټکنالوژۍ له اړخه څومره تغیرات راغلي دا پوښتنه مې هم له ښاغلي میرویس علیزي څخه وکړه.
نوې ټکنالوژي خو ډېره وده کړې ده. پخوا به په افغانستان کې د پی سي آر ماشین موجود نه و چې اوس لپاره پی سي آر ماشینونه په زیاتره ولایتو کې د هیواد موجود دي. د هغې تر څنګ د هستوپاتولوژي یا د پاتولوژي معاینات اوس مرکزي لابراتوارونو کې ترسره کیږي چې پخوا دا معاینات په افغانستان کې یعنی نه و موجود. بله، د سی ټي سکین برخه او ام آر آی برخه فعاله شوې ده په هیواد کې. په مختلفو دولتي روغتونونو کې ماموګرافي ده چې ماموګرافي هغه زنانه چې د هغوی د سی جي او په سرطان باندې مشکوکې وي هغه تشخیص ترسره کیږي په کابل او په هرات کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یاد چارواکي دغه راز زیاتوي چې د لسګونو نورو ناروغیو تداوی هم اوس په افغانستان کې کیږي. د یاد وزارت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د دولتي روغتونونو تر څنګ اوس په دغه هیواد کې زرګونه خصوصي روغتیایي مرکزونه، درملتونونه او زرګونه روغتیایي کارکوونکي هم شتون لري.
اساسي او بشري حقوق. دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه محمد د بشري حقوقو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل تاسو ته خرغلست ویو کا په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ.
تشکر مننه. زه هم نو خپل نو بعد سره د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ او ښایسته پسرلی ولري او یو یو بوټی هر یو کس وکړي. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ د پاره زه به خپل دغه خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کړم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وایي چې علم زده کوي ولو که په چین کې. موږ دا ځکه د دې دپاره چین یادوو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامین و، بیولوژیکي مضامین و او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره، یعنی نژاد، ملي نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بلاخره تر مرکزه پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیا کې ژوند کوي دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایګانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زموږ په هیواد کې خو نیاز به زه څه ویم، د نیاز نه خبره هغه دري او خسته اصطلاح د زما همیشه خوښیږي فراتر ده، یعنی سل په سلو کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته، تعلیم او تربیې ته، د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس، ماستري او همدارنګه شکر الحمدلله د کابل پانتون اوس حتی ډاکټورا ورکوي په ځینو برخو کې، ماستریانې ورکوي او همدارنګه تا دغه شخصي پوهنتونونه یا تعلیمی موسسې دوی هم ډیر لوی کار دی. خدای وازه متاسفانه په خارونو کې که دا لړۍ داسې وغځیږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمونږ ولو چون دلته د دولت قوانین شته او هغو تصراحات شته، کولی شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لرې ځایونو کې جوړ کړي، کولی شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولی یا لاسرسی ورته نه لري هلته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیه په برخه کې، او هم اول دولت د مکلفیت ده خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرف لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلې چې د نیک مرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوق ارزښت بنسټ تعلیم ده او تربیه ورسره
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې.